غواړي دا به څنګه یې ځکه د دواړه زموږ خپلې ژبې دي یعنې باید دا مزده وای
بله ښه خو دا ده چې اصلا باید که څوک یې راژباړي د نورو ژبې راژباړي او حتی نه یوازې له انګلیسي نه بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي له هالنډي راژباړي د ډنمارکي راژباړي له نرویژي راژباړي له مختلفو ژبو که نه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو او دا خو م وقت هم لکه تاسو چې وایي چې خپلې ژبې
دي او
باندې پوهېږو که نه یو خو البته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي دا اثار هم د ژباړلو وړ دي ما چې کوم مهم اثار نوم اورېدلی دی هغه پښتو کې ترجمه شوی دی بیا او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرل او کوم ښه خرڅ شوی هم ده یعنې هغه تم ضرورت شته خو ښه به دا یې چې موږ نوي اثار راژباړو مثلا نن اثار چاپېږي په امریکا کې بازار ته راوځي موږ باید عجل اوس د انټرنټ زمانه ده هماغه خپلې ژبې ته راوځو نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي هغه باید عجل موږ ژبې ته راوځبال سي موږ خلک به پې خبرې ښه دی چې مستقیما راوځبال سي نه له بلې ژبې دا خو زموږ وجود ده چې یا موږ دنه بلې ژبه او یا لاندې لاس واش
په کوم نوی ناول هم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نوی خونه ډیر ولا په خو مې ډیر کار په خو مې کار په کړی او بیا لاندې پاتاسو چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکملاو ډیر اثر پکې ولیکل سو شو اثر ولیکل سو د ما کار یو قسم به ضرورت اوس البته سره لدی شي شکل ته تغیر ورکوي دا کې دی شي په انده کې کار باندې وکم خو نوې کار نه دی یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا بیرو خلنه مو ځان مرګي به دې موضوع غوښته ویل کومه هغه البته په دې نه چې یو طرفه دی دا څنګه ده چې ده سیاسي دی اوس مې غته په لسی شکل ورکړی دی چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه په ژباړ شوی دی یو چاپ شوی دی اوس دا نه چاپ شوی دی شو کتابونه چاپ شوی دی او دا چې ما کارم هغه نه بل شي چې ګویا نه وکړم نه دا کار یا بزولو ضرورت لایمه نو پولیسی دا جالب سوای دا وس او اماغه دما په نظر باندې البته کنور کار پیوش نو کله شي شنه ول
سر سر تر دې لمه خموم یو ناول چاپ سوای وو مخکنه ناول مو د څه په نوم په کوم کال کې خبر سوای
او ما مخکنه ناول و چې پنځه ته کال چاپ سو مینا او جګړه نمو او دا د افغانستان دی دغه تیرو دریل شیزو جګړو د مختلفو حالاتو یو ډول انځور ونه ده
سر سر دوه ناولونه مو وج پاړل او د دې تر څنګ په کیسې مو وج پاړل دي تنظونه مو وج پاړل دي د دې خپل تجربه پرانا کی د یو څه ته وایسته چې هغه کسان چې ناولونه وج پاړي یا د نورو ژبونو مختلف نور اثر راج پاړي کوم داسې مهم ټکی دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي
و یو خو عمومي ټکي د ټول باندې پیږي چې سړی باید دغه کوم ژبې نه شرارباړي پیغه باندې حاکمیت ولري او په خپل ژبه باندې پیغه ژبه باندې سي اثر او تجربه لري چې پیغه باندې ډیر حاکمیت پکې ده نسبتا هغه بل ژبې ته او په موضوع کې باید سړی هغه ولري یو ډول تخصص ولري البته مشکل تخصص لري ګانه مشکلات لري په برخه کې متخصص نه لري خو په موضوع کې باید ډیر زیات معلومات ولري مثلا ما چې ناول بالا د زموږ په ژبه کې ډیر شان ضرورت وي چې په برخه کې کتاب ضرورت وي درې په برخه کتاب ضرورت وي نور برخه کې علمي برخه کې ضرورت وي خو کوم برخه کې مثلا چې په برخه کې دونه نه بل د کتاب ناول بر نو له یو بل کې نه هم به سړی خبرې چې ستا موجود دي نوري عمومي خبرې دي مختلفه تجربې دي
او مننه کور مودم
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
په پخوانی یو نکلونو کې بل ځین لوخو سره جادو ملګری وو د بډای جادوګر کنجي چې هرڅه به ور سره خلاصې ده یا د کوم چا ګوتمه یا غمای چې په سختۍ به تر لاسه کړي خو بیا به ډیره غټي ور سره هوارې دي په دې حکایت کې چې وګمه رشیدی الولی د جادوګری آینه خبره شوې ده دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وګمه برا ته وایي
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یو کیسه د غرناطي په ټول خار کې आवाज اول ویده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي دا خبره اول د دربار د نهي ترغه ورتیره شو ورپسې د ښار د شپې څوکیدارانو ته او بیا د ښار زړو بوډیو ته وویل شوه. نایده خبره هر هغه چاته وکړه چې د ده دوکان ته راته، او دا هر یوه خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایی به سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د ده له شان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم، او دا جادویي هنداره ده. مانا که هره ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایی ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایی وویل: قطعا نه، هر نجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایی وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هندارې ته به خپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دې کې یوه شرط خبرې هر چا ته خندا ورویسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هره پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي، خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایی ته ورنغلل چې د هغه هندارې ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړئ، یو امتحان دی، تیر به شي، نایی ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ، خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینې به ویل چې بل چاته ور په نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دا مو عزت نه مني چې نایی ته ورشو امتحان ورکو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثر ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګېږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل، او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوې ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل: رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلېږي، ته اوس وګوره، پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایی ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کوري ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایی پوښتنه کوله چې څوک درته راغلي دي او که نه، او د نایی ځواب به دا و چې دوکان ته ډېر خلک راشي، دننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوي دي، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شالار شي ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل، های های غرناتی لعنت دی پتاوی چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ، نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرات ولري. نایي وویل، صاحب دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي. د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرات هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنی دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی مېرمنې بره وغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تېر چې نایي له یوې شپنې پیخلي سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو مېرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولې ورباندې رامات شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ که غواړې زما مېرمنه واوسې نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګوري. که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې، په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولی وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولي، ما پاللي، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل، پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور نجونې هم زړورې شوې، هنداره یې مخ ته ونیوله، هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري مېرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه، دا د هیڅ دا قرباني نشته. شپنې خو ویلي وه چې نه غواړي ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل، یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه، زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطي د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې په زده کړو بوخت دي، خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅېږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
همدرد صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیثه کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې وڅنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې په خپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو بیا خبرې وکړو، د هنرونو د پوهنځي په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ چې دې پوهنځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه، یو څه معلومات راته راکوي چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ نه
په مجموع کې و ډپارټمنټ فعال دي، سینما، تیاتر، مجسمه، عکاسي، نقاشي، نو په مجموع کې دلته دا فعالیتونه دلته کیږي، ډپارټمنټونه څه فعال دي. نسبت کم کلونه چې مخکې وه نسبت واغته فعلا ماسز مر حدودا یو زر پنځه سو نفر ته تعداد رسیږي. یعنی علاقمندان یې ډېر شوي دي.
یوه ټو اکادمي استاد په کې پخوا به داسې و چې نورو پوهنځیو ته به کامیاب نه شو، بیا به نو ناعلاجه راتله هنرونو ته. اوس څنګه دي؟ داسې کسان هم شته دي چې اول انتخاب یې هنرونه وي.
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځینې شاګردان هم ولري، او رالو دې ته چې په پوهنځی کې یا د هنرونو په پوهنځی کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کیږي، نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغییرات راغلي دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دوی په خپله نسبتا آگاهي پیدا کړي دي په هنر ته، چون چې دوی ځینې مهاجر و نورو مملکتو کې لکه پاکستان لکه ایران لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي. بنان دوی ته دا زمینه مساعد سوی دي، اوس دوی راځي دلی خپل درسونه وایي، او کیدای شي چې وایي په سلو کې شپېته فیصد علاقمندان لري. ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مختبیایي، خو نو په تدریج سره هغه خلک هم علاقمندان سوي دي.
استاده، کوم ډپارټمنټ ډېر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو، په نقاشۍ کې محصل لرو، ولې چې اوس د نقاشۍ په ډپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته. په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی یا عملی کار نسبتا کم دی، او چون چې په نقاشۍ کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نسي ورته رسېدلی، نو کېدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دي تدریس کوي، پخواني استادان دي که نوي دي؟ او بل دا ده چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي، تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې. دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادانو ته دا خو یو اصل دی چې دا که موږ رسېدلي دغه حتی د نورو د تجربو څومره استفاده کړې دي، نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحاله دي کولای شي د هغو څه شاګردان استفاده وکړي، دوی شته. او دا خو نو تغیرات یوازې د هنر په عرصه کې نه دي، نه، دا خو په مجموع کې
چې زموږ بعض په هنر ده، په هنر راته وخت،
نو که چیرې زه داسې فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلی شي چې امني، وخت چې ناامني نو هنر سانه سک شلی. او گرچه په امني کې ځینې هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي، چې ځینې کارونه کړی دي چې بعد له امنه هم دوی کارونه منحیث دی، سند تاریخ نمایشه شو د سیوی دي، خلق قضاوت پی کړی دي. بیا هم وایم دلته وخت چې امني اقتصاد شي، یو شاګرد سره کولای شي جرزان فاکولټی ته راورسي، غیر حاضری ونه کې خپل مواد واخی، او دا د هنر بخش خدای دی چې څنګه څه باید چې ستا اقتصاد سمي. ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي، هم اکثریت څه لسلسه دغه ته درلودلی چې دوی برسونه اخلي، زي فرض مثال خپل ماسټري اخلي، ډاکټر اخلي، بلاخره مترکیږي. اوس چې موږ د طرح خبره کوو چې نفر مترکیږي، هغه موثر تمامیږي. او یو مشکل د فعل زویلم چې زمو مبالغه ونه کوم، په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو رشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سوي دي، نمایشګاهي ولر دایریږي، اته علت ممکن ټول تور معلومي چې خلک نصیرت لري، نور اتباع هم نصیرت لري، دلې نسی نو بلان دا شی چې نه یو څه دا مسله، یعنی کند کیږي پڅي، نو څوک نسی ورته رسېدل. دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یو کې د فعالیت سره خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوي دي، او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر کار کوي، وګوی مکتبونه یا سره غړی او یا نوی رامنځته کوي، نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده؟ زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې اما زړې کسي تودید کدا نویم تودې سوي.
زه داسې فکر کوم چې کنه وي شی منستر راځي، دا په دې معنی ده چې نوی افکار اوس برسېره سوي دي او کار کوي په ټول ارسو کې، د ادبیات په حصه کې، یعنی د خلک نسبتا آگاه سوي دي نسبت په خواته. که نقاشي د سنتي حالت څخه و باسو او راسو باسو کو د نور دنیا لکه د زمونږ همسایګانو تازه تللې، هند، پاکستان، ایران ته، تاجکستان ته، دوی په خپل یعنی د هنر سره قدمې شدي د نیمه کارونه هم دوی کوي. نو زه داسې فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوي ژوند بحث. نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مدرن کارونه دي یا وسترا کارونه دي یا په اصطلاح نوي کارونه دي، دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه بیده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي. نو کچیر داسې په حساب یو کاذب حرکت دي هغه هنر ځای نه نیسي. اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته ځو موږ بل خواته لاړ.
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنځه کې د دغه مکتوبونو تدریس هم کیږي؟ شاگردان ور سره بلد
تدریس کیږي، ځنی کورسونه دایریږي، اته ځنی خارجي هنرمندان راغلي دي چې ورکشاپونه نیولي دي. نسبت په خواته ډیر نوی نوی کارونه سوي دي. اته په دا ماستریک مش خپل تراهی لري او مضمون چې ټول اکثریت کارونه نوی کارونه دي چې د ریالیستیک سنتي کاروت سره بچسوي دي، خپل افکار او خپل نظر په یو مدرن شکل سره راکړی دي. شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي، ژر په حساب دی دغه څه شی واخی.
نو منظور مو دا ده چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاش مو ونه انځور کې وایي مشکل نه تی واخلي.
بله
بله، یعنی اوس داسې کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو خ ډیر دقت ونه کې ته دغه انځور نه څه نه اخیسته.
یو سوال دغه دی چې د خپل انسان ادخل ځان ته متوجه کړي،
یعنی یو څو دقیقې مصروف
ساتي. او کچیر موږ د ریالستیک مطلب ته ولاړ شو، مثلا د کابل غر اسمایي غر زمې شوې نم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه ونه وینم قطن. او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجه شم، دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ته راګي،
یعنی هغه شی موقعیت ور بدل کړي، یا رنگ ور بدل کړي، یا هغه شی ودا کار ور بدل کړي چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کړي.
بالکل، دلته خبر دا سي ده چې دا خپل د فکر سپیډ پیس اپ یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي. یعنی موږ زه داسې تر یو حده پورې چې زه ګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریږي درشته، هر شی د ځان یو مفهوم لري. که چیرې موږ غواړو چې د نورو دنیا سره د عقل ځان برابر کړو، نو په ټولو بخشو کې د علم په بخش کې، نو همغسې د هنر په بخش کې خپل هنر د علم سره څنګه څنګه دغسې قدمې شي دي او بالاخره د حرکت منځ سره غلي دي. دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجاده وو، دغه شی کارو، دغه شی په حساب خلکو ته په نمایش شدو، زموږ دغه هدف دی. هغه سره یو حرکت دی او فعل به دی اثر یې. نو د فعلي ټولنې لپاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو، د خپل سړکونه ګورو، د خپل سنتي کورونه ګورو، د خپل اجتماعي فرهنګي وزه ګورو، هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به چې څه کولای شي. څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو د خپل سر بازان لپاره موثر دي، کیدای شي نقاشي هم، کیدای شي چې یو صحنه د تیاتر هم، کچیر داسي چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولنه بلی خواته زیو آرټست چې پر غلار زی نو هیڅ اثر نه شته. یعنی د خپل د ماموریت غلط دی، زه خپل ځان ارضا کوم، زه باید څه ولرم نور خلکو ته چې بالاخره د خپل هنر څنګه اثر گزار سي. بالاخره په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی مشکور ده او فعلیا حالت او وضعیت، موږ څنګه په حساب انګیزه ورکړو خپل شاګردانو ته چې بالاخره ستاسو وظیفه دا شی دی، ستاسو رسالت دا شی دی، هنر داسې کار کوي، داسې مطرح کوي، داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي. نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټولو بخشو کې باید چې هدفمند کار وسي، مبتذل دي نه.
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي، البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته وه. یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلي وو په ګالریو کې یا په مرکز د فروش کې چې دوی ایښې وي، له هغو سره ستاسو کارونه متفاوت وو. یو څه د دې خپل کار د شیوې په حیسه کې م راته ووایاستئ چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ.
زه خپل کارو ته چې راسم، یعنی زه د خپل حالات ته چې ګورم، د خپل روحي وضع ته ګورم، د خپل افکارو ته چې ګورم، زه واداره کړی یم دغه ته چې زه باید نوی کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نور آرټستانو څخه. موږ یو نمایش درلودی په ایران کې، مالته د آرټستان ته وویل اکثره زما ته د نوي کارونه وه، مال تاسې د زما کارو ته څه نوم ورکوئ؟ وستا کار مدرن بومی هست. دوی ما زه ډېر خوشحاله شولم. نو فکر کوم چې دا خپل یو مکتب چې څوک تعقیبوي که چیرې په اول کې شروع کوي دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب زه کولای سم چې مکتب و. باید هغه مکتب هغه ټکنیک هغه د دوی طرز د کار هغه د دوی چې څه په سپیچ کار کوي آرام کار کوي کم رنګونه کار کوي ته باید دلته ځان پوخ کړې. نو باید ته کولای سي چې ځینې خلک چې موسیقي اوس کولای شي ته آوازخانی وکړي. نو دا هم داسې ده. نو که زه چیرې وایم چې زه هم پر پرسونستان څه متاثر یم یم اما پرسونست نه یم په دې دلیل یم چې زه پوخ سوی نه یم. که چیرې ما هغه رقم تجول هغه رقم رنګونه مې مراد کړل هغه رقم سپیډ او سرعت ما درلودل نو زه کولای سم چې یو پرسونست اوسم. دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي. بل مسله دا دی چې دا خپل افکار دا خپل ستا فکر څونه فلسفي دي ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړې ستا فکر څونه د نورو آرټستانو سره آشنا دي څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نورو آرټستانو سره. هدف مې ممکن تر یو حده پورې د افغاني آرټستانو سره هم اکثریت د بیروني آرټستان څه دي چونچې نقاشي خو نو که څوک تاریخ را وخت سلسله را واخلي موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخکې دی خو اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي. زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم اوس فعلا نیونه کې مصروف یم نیونه کې کارونه مې زندبل شوي دي او هغه سلسله زما د کارو نو زه په هغه شی مخته ځم. دا کوشش کوم چې کارونه مې ډېر په اختصاري او ښه بیان او ښه مفهوم ولري.
استاد تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګانې جوړې کړې؟
کوم وخت چې زه نقاشي تر تشویق سویم راغلم یعنی کوم وخت چې زما اثر یا په حساب نقاشي مې موثر و خلک اخیستله خوشاله نمایشګاوي ته تلل لازم کارونه حدود 10,000 رسمونه به ما کار کړې نقاشيانې.
تر ټولو شت تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی د کومه تابلو و او
مثلا شل خل در مخز ما احساس بیلو په هغه چوکاټ کې هغه احساس مې خوشیدل یعنی هغه زنه ردوم ممکن هغه ما استاد د فعلی حرکت دا په دومره د هکې ممکن زبل رخبل احساس مې دا د هر وخت کار زه تقدیروم ول چې هغه خپل ما استاد نرالو ودی ته چې فروشات ولنو زو تقریبا 2000 3000 5000 زر 1500 $200 نو دیسې کارونه بسې ودی
ډېر مننه استاد. څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل
پاکستان ممکن شل کسي دیش کسي
کور دې ودان وخت
تشکر ستاسو تشکر